ډیر زیاته مننه صدر فروغ د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د دفاع او کورنۍ چارو د نویو سرپرست وزیرانو د ګمارلو موضوع په اړه مفصل ریپورت اوریدل شي. د لخکرګاه قندهار د لوی لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونو پراخ پوځي عملیات کړي دي، په دې اړه هم جزئیات در سره شریکو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د اسرائیل صدر اعظم ویل سوریې د امریکایي ځواکونو ویتل به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې کړي. خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان صبغت الله احمدی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی او وایي چې قریشی به له ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د قوس په څلېرشتمه په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی او له افغان چارواکو سره یې خبرې کړې وې. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د جګړه پرون له غرمې وروسته پیل شوه.
د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د اتو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د ټپي کېدو سبب شوې ده. په دې نښته کې څلور وسلوال طالبان چې غوښتل یې امنیتي ځواکونو ته یو ماین ځای پر ځای کړي وژل شوي دي.
د هرات چارواکي تاییدوي چې په دې جګړه کې یو افغان سرتېری هم وژل شوی دی. د خوست د شیخ زید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. د دې پوهنتون سرپرست رئیس وایي د تحصیل پر مهال ځینې محصلان د نورو روزنې لپاره حکومتي ادارو ته معرفي کړي چې له دې سره په حکومتي ادارو کې د هغوی د جذب امکان زیات شوی دی. عبدالخلیل افغاني پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دوی سکل نږدې 1200 محصلان ورکړي دي.
فارغین چې کوم دي، هغه کې زراعت، طب، انجینری، ښوونه روزنه، شریعت، حقوق، اقتصاد، ژبه، ادبیات، ټولنیز علوم، کمپیوټر ساینس، ویترنری دا پنځه شامل دي.
ښاغلی افغانی ویل تر دې مخکې هم د دوی ډیر فارغان د خپلو وړتیاو له کبله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته جذب شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندې نه کړي. نتنیاهو پرون ویل موږ په سوریه کې د ایران د پوځي حضور پر ضد خپلو اقداماتو ته دوام ورکوو او دغلته به خپل فعالیتونه پراخ کړو. له سوریه څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه سخت انتقادونه شوي دي. زیاتره منتقدان په دې باور دي چې له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو وستل په دې هیواد کې ایران او روسیې ته د بری ورکولو په معنا ده. متحده ایالاتو په 2015 کال کې سوریې ته ځکني ځواکونه واستول. د ایران د بشري حقونو د زنداني مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوشی شوی دی. دا خبره د هغه مدافع وکیل محمد مقیمی پرون یکشنبه په فیسبوک کې وکړه. د مقیمی په خبره د خندان تر خوشی کېدو وروسته هم میرمن ستوده او هم بل فعال فرهاد میسمی خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی دی. د دواړو د خندان د ملاتړ لپاره په زندان کې غذایی اعتصاب پیل کړی و. خندان د سپتمبر په 4 وروسته له هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفاع وزارت مرستیال پاتریک شانهان د سرپرست وزیر په توګه ونمو. ولسمشر ټرمپ پرون د ټویټر په یو پیغام کې نوموړی د یو ښه استعداد لرونکي شخص په توګه ستایلی دی. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې پاتریک به د جنوري له لومړۍ نیټې دفاع د وزیر په توګه خپله دنده پر مخ یوسي. نوموړی د جیمز ماتیس پر ځای د امریکا دفاع وزیر ټاکل کیږي. جیمز ماتیس د ولسمشر د هغې پریکړې له کبله تېره پنجشنبه استعفا وکړه چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه کړې ده. او د لندن د عدالت عالی محکمې حکم کړی چې روسي تجار الکسی شماتکو د روسیې ته نه سپارل کیږي. دغې محکمې پرون په یو حکم کې ویلي که شماتکو روسیې ته سپارل کیږي په داسې شرایطو کې به په توقیف کې وي چې د بشري حقونو لپاره د اروپایي کنوینسیون په درېمه ماده کې د ده له درج شویو حقونو سره به په ټکر کې وي. ښاغلی شماتکو د روسیې په پینزا ښار کې د اداري فساد د تورونو له کبله تر تعقیب لاندې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو لپاره د دوو داسې اشخاصو ټاکل کېدل چې د طالبانو سخسری مخالفان ګڼل کېږي څه پیغام لري؟
د وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري.
د هلمند د مرکز لشکرګاه او کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي.
یو څه سرایونه د ترکشونه جوړ کړي وو، په دې پسې اوس کارونه روان دي. هغه اوس ته د وروسته نړۍ وو او تقریبا یو څلوېښت مینه وو هغه مخونسا کړه.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې د خواشینۍ کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د غراز د ورکو شویو عزیزانو د لټون اونیزه خبرونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شي. ځینې سیاسي تحلیلګران وایي ولسمشر محمد اشرف غنی دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو په ګمارنه سره وسلوالو طالبانو ته پیغام ورکوي چې پر وړاندې به فشارونه دوام وکړي. ولسمشر غنی پرون اسدالله خالد دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست وزیرانو په توګه معرفي کړل. دوی په پخواني حکومت کې د ملي امنیت د رئیسانو په توګه دنده ترسره کړې ده. دواړو سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د ځینو سیاسي جریانونو مشري کوله د حکومت پر پالیسیو انتقادونه هم کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
ځینې سیاسي تحلیلګران وایي پر مهمو وزارتونو د نویو څیرو ګمارنه د ولسمشر محمد اشرف غنی تاکتیکي اقدام دی. دا اعلان په داسل کې کېږي چې له یوې خوا د جمهوري ریاست انتخابات رانږدې سوي، له بلې خوا د سولې خبرې تر پخوا چټکې سوي دي. بل پلو د دولت د مخالفو وسلولو په وړاندې هم د حکومت په وضعي مبارزه شدیده سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه اعلان کړل. دغه دوی سیاسي څېرې د پاکستان او طالب وسلولو سرسخت منتقدان ګڼل کیږي. لیکوال او د سیاسي مسایلو څارونکی محمد شفیق امین وایي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته د طالب ضد اشخاصو ګمارنه په حقیقت کې وسلولو طالبانو ته جدي پیغام ورکوي.
دغه وزیران چې نوی راغلی دي په یو ډول طالبانی ضد فکر یې زیات دی تر پخوانیو وزیرانو. د سولې په وروستیو خبرو کې افغان حکومت ګوښه شوی دی او په دې وروستیو خبرو کې طالبان حاضر نه شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې ولسمشر غواړي طالبانو ته پیغام ورکړي له دې لارې چې د فشار نیت لري او هغه څیرې د دغه وزارتونو سر ته راوستي چې طالب ضد څیرې دي او طالب ضد فکر په دوی کې تر وحده غښتلی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په هیله په وروستیو کې د طالبانو له استازو سره کتلي دي، خو وسلولو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی. د ولسمشر غنی په فرمان کې راغلی چې اسدالله خالد او امرالله صالح به د ولسي جرګې لخوا د اعتماد رایو تر اخیستو پورې د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ وړي. د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي محمد نذیر احمدزی ازادي رادیو ته وویل جرګې لا پریکړه نه ده کړې چې کله به دغو دوو سرپرست وزیرانو ته د باور یا نه باور رای ورکوي. ونتوانېدو دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د تقرر په اړه د دغو وزارت د ویان نظر راواخلو. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي د کورنیو چارو د وزیر په توګه د امرالله صالح ټاکل کېدل به د دغه وزارت د بنسټیزو کارونو په بشپړېدو کې مرسته وکړي.
وایس احمد برمک په تلو سره د کورنیو چارو وزارت ټول کارکوونکي خفه و. په هماغه اندازه د نوي سرپرست وزیر ښاغلي امرالله صالح د تعینېدو لپاره د دغه وزارت کارکوونکي او پرسونل خوښ دی، ځکه هغه په تیر کې د امنیتي مراجعو د رهبرۍ کامیابه تجربه لري چې له شک پرته د هغو بنیادي کارونو لپاره چې په کورنیو چارو وزارت کې یې اقدامات ترسره شوي وو هغه به تعقیب کړي او په نورو کارونو کې به ابتکاري ګامونه واخلي.
ولسمشر دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته نوي وزیران په داسې حال کې اعلان کړل چې په هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو موده په نږدې کېدو ده. ټاکل شوی دغه انتخابات دوري حمل د میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسي او د دغو ټاکنو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د مرغومي اجدې پر لومړۍ نیټه پیل سوی چې د مرغومي تر دولسمې به دوام کوي. سره له دې چې افغان حکومت د دغو نویو ګمارونو دلیل نه دی وړاندې کړی، خو ځینو څارونکو ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره د اقدام کړی دی. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي
ولسمشر یو کمپاینی هڅه ده پخوانی وزیران یا لری کرل شوی وزیران ځانګړي ډول د دفاع وزیر د ملي امنیت د پخوانی سلاکار ښاغلي حنیف حتمر تر نفوذ لاندې ګڼل کېدل. نو په دې دلیل ولسمشر غواړي چې هغوی لری کړي او داس څوک مقرر کړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه لپاره د باور وړ وي.
تر دې نویو ګمارونو څو میاشتې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې ولسمشر د کورنیو چارو د پخواني وزیر وایس احمد برمک او دفاع وزیر طارق شاه بهرامي استعفاوې رد کړې وې. اسدالله خالد چې د حمید کرزي په حکومت کې د غزنی او بیا د کندهار والی وو د ملي امنیت رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. هغه په کابل کې د 1991 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې په یوه حمله کې سخت ټپي سو. هم اسدالله خالد او هم امرالله صالح د سیاسي جریانونو مشري کوي چې په وروستیو کې د افغان حکومت پر ځینو پالیسیو انتقادونه کړي دي. دواړه په داسې حال کې د سرپرست وزیرانو په توګه نومول کېږي چې راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونه پلان لري له افغانستان څخه خپل زرګونه سرتیري وباسي.
د صالح محمد صالح په تفصیلی راپور کې مو د دفاع او کورنیو چارو د نوي سرپرست وزیرانو په اړه د چارو د کارپوهانو نظرونه واوریدل. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغان امنیتي ځواکونو د لخکرګا کندهار د لوی لارې د امنیت لپاره عملیات پیل کړي دي. له لخکرګا څخه کندهار ته غځېدلې لار چې د ناامنو سیمو تیریږي که لږ هم بند شي نو بیرته پرانستلې ساعتونه وخت نیسي. د 601 نمبر په نوم دغه سړک په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا څو ځله د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. اوس چې د لارې په اوږدو کې د وسلوالو د پخوانیو پټنځایونو د ورانولو په خاطر ملي اردو عملیات کړي دي، خلک ورته خوشحاله دي. زموږ همکار محمد علي اسدایی چې دغه عملیاتو ته تللی وایي د جګړن هدایت رسولي په مشرۍ روانې عملیاتو کې هغه کورونه او سرایونه هم نړول کېږي چې خلک پکې په خپل سر پر دولتي مځکو جوړ کړي دي او وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد ترې استفاده کوي. نور تفصیل د خاغلی دای په ریپورټ کې اورو.
که څه هم کلونه کېږي چې د نامنوی له امله نه دي کرل سوي، خو شاوخوا شاړې مځکې اوبو اخیستې دي. میوند کل اردو د اولی لیوا د دریم کنډک سرتیرو او د ملي امنیت څنګهانو په ګډه د لشکرګاه او کندهار ترمنځ د لوی لارې د شام نیت لپاره عملیات پیل کړي دي.
ستاسې د خوایو کوردینات راغله چې لس کسیزه تجمع ده، د دشمن هماغه دشمن دی. مال چار څو نژر اجرات باندې اوسې ښه دی.
د نارس راج ولسوالۍ د دوبندۍ په نوم د دغې سیمې کورونه ټول خالي دي. ځینې د تیرو کلونو په نامنیو کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړو کې وران شوي دي. د کورونو توکي په خونو کې پراته دي. خو داسې ښکاري چې ډېر پخوا د دې سیمې خلک د نامنیو له ویرې وتلي دي. په عملیاتو کې بخت سرتیري په سیمه کې پاته کورونه او دیوالونه نړیوي وایي وسلوال د دوی په ضد د هغو نه استفاده کوي.
دغه تاسې وینئ شاوخوا په دغو ساحو کې تقریبا یو
لاس پنځلس خځې بیا هغه ونړولې، نو یو څه سرایونه دي ترکشونه جوړ کړي وه، په دې پسې اوس کارونه روان دي، هغه اوس ته دې وروسته نړوه او تقریبا یو څلوېښت مینه وه، هغه مو خونسا کړه، په انتجار مو ورکوي، نو نور کوم مشکل انشاءالله نشته.
دا مشترک عملیات دی چې موږ او کنډکې صاحب په مشترکه سره دغه عملیات پر مخ وړو، چې په دې کې اکثریت موږ وینو چې دغه شرایط د دې ځای څخه اکثریت تر تعدید لاندې ده، او زموږ هدف دغه دی چې دغه ترسو دغه خپل عام ولس ته دغه زمینه مساعده کړو، ترسو په ارامه توګه سره خپل رفت آمد وکړي او د دوی مزاحمت څوک ونه کړي.
که څه هم د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک د امنیت لپاره د ملي پولیسو او ملي اردو یو یو کنډک سرتیرو هم ځای پر ځای دي، خو ځکه نا امنه دی او کله کله د ترافیکو پر مخ بندیږي چې پر دواړو خواوې هغه سیمې چې په تیرو ولسو کلونو کې د وسلوالو په ولکه کې دي موقعیت لري. د لشکرګاه کندهار پر لارې موټر چلوونکي وایي که د دې سړک دایمي امنیت ونیول سي د ماینونو او وسلوالو نښتو خلاص سي خوشاله دي.
زما نوم شام احمد، موږ دا نظر لرو دا خو ډېر ښه کار دی چې موږ ته روره د لارې سهولت برابر د اسپاریان دي، په دې کې ټپیانې زخمیانې بلې چې ښه په سهولت خوشحاله ژر چسپان نه ورسېږي، دا خو هر وخت دا لاره د مشکل سری روره طالبان من پرېږدي ټکان کې بله نو سړی ښه په بېغمه زړه چسپان نه ورسېږي.
زما نوم جمعه خان، دا خو بېخي ښه کار دی چې لاره من سي.
دا لارې یو ځل په دوه زره شپاړسم میلادي کال کې نږدې یوه نیمه میاشت هر ډول ترافیک او تګ راتګ پر مخ بند سوچ ورسته د افغان ځواکونو د څو ورځنیو عملیاتو او سختو تلفاتو په ترڅ کې بیرته پرانیستل شوه. د دې لارې د ساتلو لپاره د ملي اردو د کنډک مشر جګړن هدایت الله رسولي چې تازه د کنډک د کمانډان په حیث دنده پیل کړې ده وایي عملیات په تر هغو روان وي چې د لارې امنیت تضمین شوی نه وي.
خپل عملیات د شپږ سوه یو اشاره نارسراج په دواړو طرفو کې مخکې بیا یو چې لله الحمد تر اوسه پورې زموږ عملیات ډېر موثر روان دي. په حدودو د دوه دوه نیم سوه مینونه موږ د دښمن خونسا کړي دي او یو دوه ویشت درویشت تعداد د موزیګانو سرپوشیده موزې وي د دښمن، چې دا په مجموع کې شپږ سوه یو نمبر شاره ډېره تعدیدوله دا مو د بینه وړي دي او عملیات مو ډېر په موافقت مخکې روان دي. دښمن ډېره قوي ضربه خوړلې ده، په اته لس نفرو د دښمن کې د بینه وتلي دي او دا عملیات به موږ دوامداره ساتو او انشاءالله تر هغه وخته به دا عملیات کوو څو چې د شپږ سوه یو شاره عمومي تعدید د بینه تللې او د دایم دپاره دا شاره د تعدید څخه نه خلاصوي.
د طالبان لور ته په دې څو ورځنیو عملیاتو کې د مرګ ژوبلې داړولو ادعا هم وکړه. جګړن هدایت وویل د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه د هوا د لارې مرسته کوي. هدایت الله ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تر دې د مزیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه د نارستراج څخه د تیرې سوي د غلارې پر شاوخوا د پیل سوو عملیاتو په اړه رسنیو ته څرګندې ویلي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. افغان حکومت دوه وزارتونه او درې عمومي ریاستونه په یو بل کې مدغموي. دا چې ولې او کوم ریاستونه وزارتونه دي او څه ډول اداره ته جوړیږي په دې اړه له یوسف خان زدرانه ورو.
د ولسمشر غنی د یو نوي صادر شوي فرمان له مخې د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوی مرکزي اداري واحد جوړیږي. د افغان ولسمشر په فرمان کې راغلی چې له ترانسپورت وزارت، د ملکي هوایي چلند ادارې، ریل پټلۍ ادارې او له فواید عامې وزارت سره د کورنیو چارو وزارت د ټرافیکو ریاست په ادغام سره دا نوی اداري مرکزي واحد رامنځته کیږي. د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله قوانج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام د اصلاحاتو د ښو خدمتونو د اجرا کولو او د وظیفوي تداخل مخنیوی په خاطر اخیستل شوی دی.
وزارت ترانسپورت، وزارت فواید عامه، اداره هوانوردی، اداره
خطا، د ترانسپورت وزارت، د فواید عامه وزارت او د ملکی هوایی اداره په همدې ډول د ریل پټلۍ اداره او د ترافیکو ریاست مدغمی کی او د ترانسپورت وزارت په نوم یو نوی بنسټ د ښو خدماتو د اجرا کولو په خاطر له اصلاحاتو سره رامنځته کیږي. د جمهور ریاست څخه په خبره شوی فرمان کې راغلی چې د دې پروسې د پرمخ بیولو لپاره د جمهور رئیس د دویم رسال په مشرۍ د څارنې یو کمیټه ګمارل کیږي څو د ادغام پروسه او وتاري. د جمهوری ریاست د فرمان پر اساس د یادو بنسټونو د ادغام بهیر تر نهایي کې دوه په اړوند تقنینی اسنادو کې د اړینو تعدیلاتو د مراحلو تر بشپړېدو پورې د ټولو صلاحیتونو اعمال او د یادو بنسټونو د لومړۍ درجه امیرینو د ورکړې قانوني مسولیتونه د فواید عامې وزارت پر غاړه دي. له دې وړاندې بیا د ولسمشر غنی د حکم پر اساس د راځي اداره هم د ښار جوړونې له وزارت سره مدغم شوې ده. له دې سره د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون ځینې غړي له ډلې فاروق نظری وایي چې د دغو بنسټونو ادغامول یو مثبت ګام دی او د فساد مخنیوی کوي.
خوب و مثبت است و برای آینده هم به نفع ملت و مردم
دی. وی دا یو مثبت ګام دی پر اتلونکو کې د ملت په ګټه دی او په ادارو کې د لوړو لګښتونو او فساد مخنیوي سبب ګرځي. موږ له دا ډول اقداماتو هرکلی کوو. د تمخی چې پراتنونکو کې به نور موازی بنسټونه او ادارې هم له یو بل سره مدغم شي تر څو په حکومتوالي کې لازم شفافیت رامنځته شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچنګ ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې د کاندیدانو د ثبت دوهم ورځ پرون په انتظار او معلوماتي بستو ویشلو تیر شوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي خو هیڅ رسمن کاندیداتوري نه ده ثبت کړې. یاد کمیشن د وایان مرسیال زبیح الله سادات د شنبه پرس ازادي لري ټول کې د سب بهیر دا روان وي. ممکن د انتخاباتو خپلواک کمیشن د سب د مودي په غزیدو فکر وکړي. د ولسمشر لپاره د کاندیدانو د سب بهیر د جدي په لومړنۍ نیټه یعنی د شنبه پرس پیل شو. د دې میاشتې تر 12 دوام کوي. د انتخاباتو د کمیشن د اعلان شوی مهالویش لمخې د قوس د میاشتې 28 تر 30 درې ورځې د معلوماتي بستو د ترلاسه کولو لپاره ځانګړي شوي دي. دا چې تر اوسه ولې په دې اړه چا تر اوسه کوم کاندید ثبتنام نه دی کړی په دې اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ازادي راډیو ویب پاڼې باندې ازادي راډیو ډاټ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم یوه نړیواله موضوع او په خاص ډول د سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع راخلو. خو تر هغې مخکې به له نوریاس نوري څخه واورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د مهمو امنیتي ارګانونو لپاره د نوي کسانو د ټاکلو مسلې ته پام اړولی او لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ اسدالله خالد د دفاع او امرالله صالح د کورنیو چارو وزیرانو په توګه وټاکل. د ورځپاڼې په وینا دوی دواړه چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخواني رئیسان دي سخت د طالبانو ضد دي. دواړه خالد او صالح دغه راز د پاکستان له سختو منتقدینو هم ګڼل کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو اندېښنې زیاتې کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سر لیکلنې په یو مطلب کې لیکلي چې دا اونۍ په افغانستان کې د امریکا او ولس کلنې جګړې نوې بڼه غوره کړه چې کله ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواده د 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر وکړ. د واشنگتن پوسټ په لیکنه ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور راضي نه وو او ویلي وو چې په دې هېواد کې د جګړې د ګټلو لپاره واضح ستراتیژي نشته او پوځي او مالي هڅې او لګښتونه مو بې ځایه دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د سپینې ماڼۍ له دې اعلان وروسته د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د دوام ملاتړی و له خپلې دندې استعفا وکړه. واشنگتن پوسټ په دې اړه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل به د دې هېواد پر روان وضعیت څه اغېز وکړي د دریو دلایلو یادونه کړې. له طالبانو سره د سولې پر خبرو اغېز د لیکوال په باور د دې خطر شته چې له طالبانو سره د متحدو ایالتونو د سولې بهیر زیانمن شي او د ترامپ د ادارې لپاره به ډېره ګرانه وي چې د خپلو شرایطو سره سم له دې هېواده ووځي. بل دا چې د ځواکونو له وتلو سره به آیا د افغانستان سیاسي جغرافیه له سره تنظیم نه شي او بیا به په دې هېواد کې کورنۍ جګړې پیل نه شي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د القاعده په څیر سختدریزې ډلې بیا پیاوړې نه شي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا حکومت ویلي چې القاعده تر اوسه په افغانستان کې پیاوړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په یو بل مطلب کې لیکلي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې له افغانستان او سوریې څخه ځواکونه باسي پر ځای پریکړه ده. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم په کانګرس کې ډیموکراتانو د هغه پر دې پریکړې سخت انتقادونه کړي خو بدیله طرحه یې نه ده وړاندې کړې. د واشنگتن پوسټ په وینا موږ باید د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې هرکلی وکړو خو پر هغه باید فشار راوړو چې داسې ټیم وګماري چې په سمه توګه له دواړو هېوادونو د ځواکونو د وتلو پلان عملي کړي.
د فرانسې ولسمشر وایي له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ روسې پریکړې خواشینی کړې دي. ایمانوئل ماکرون د دې تصمیم له کبله پر امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ انتقادونه هم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور خپور کړی چې له صالح محمد صالح څخه اورو.
د فرانسې ولسمشر وایي د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ پر وروستۍ پریکړه په ژوره توګه خواشینی دی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب یې کړې ده. ایمانوئل ماکرون پرون یک شنبه په چات کې یو خبری کنفرانس ته وویل ټول متحدان باید یو او بل ته د باور وړ وي. ښاغلی ماکرون د چاد له ولسمشر ادریس دیبي سره په ګډ خبری کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وستایه چې د یو نیم کال په موده کې د باور وړ شریک وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون زیاته کړه زموږ د امریکایي متحدانو د موضوع په اړه به ووایم چې په سوریه کې د دوی د پریکړې په اړه سخت خوشینه یم. غواړم د امریکا د دفاع وزیر جنرال ماتیس او د هغه د هغو څرګندونو قدردانۍ وکړم چې د خپل استعفا له پریکړې سره هممهاله یې کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیره شنبه د خپلې پریکړې په دفاع کې خپله خبره بیا تکرار کړله چې ګواکې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش له ماتې سره مخامخ سوې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ولسمشر ټرمپ د پریکړې له کبله تیره پنجشنبه استعفا وکړه. تر دې دوه ورځې وروسته د داعش پر ضد د امریکا د تشکیل سوي نړیوال ائتلاف لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي بریت مکګورک هم استعفا وکړه. ګڼو پوځي رهبرانو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د سوریې له عرب او کورد متحدانو سره خیانت وي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دغو جنګیالیو ملاتړ کاوه، خو ترکیه هغو سیمو ته د داخلېدو خبرداری ورکړی چې د کورد ډلو په کنټرول کې دي. انقره وایي دغه ډلې په ترکیه کې د کردانو له بیلتون پالو سره ارتباط لري. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په اړه د فرانسې او جرمني په ګډون د ناټو نورو متحدانو هم اندېښنه ښوولې ده. دوی ویلي په ناڅاپي ډول د امریکا د جهاد دغه بدلون به د داعش په وړاندې روانه مبارزه په خطر کې واچوي. داعش ډله د سوریې له زیاتو برخو ایستل سوې ده، خو لا هم پر ځینو وړو ساحو ولکه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وا در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو چې
محکمې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. اوس هم له اسمت سروان څخه یو معلوماتي مطلب اورو.
تیرونه بلاخره د مشهور میلیاردر ایلن ماسک د چټک ریل گاډی یا هایپر لوپ تونل پرانستل شو. په دې تونل کې د ټسلا اس ماډل موټر د ګنش بیر میلمنو او خبريانانو په مخ کې حرکت وکړ. د دې تونل تمځای یا سټیشن په یوه هستوګ نسیمه کې جوړ شوی چې یو لفټ لري او د هغه په وسیله د ټسلا 15 ماډل موټر ترمځ کې لاندې 1.5 فوټه ژور اکشته کړی شو. دا تونل یو مایل اوږدوالی لري او سپرلی په کې تر مترو ژر منزل ته رسیږي. د هایپر لوپ سرعت په ساعت کې 50 مایل دی، خو ایلن ماسک وایي چې په نورو تونلونو کې به سرعت په ساعت کې 150 مایل ته ورسوي. ماسک په نړۍ کې تر ټولو د اوږده تونل د جوړولو پلان لري. دا تونل چې له هایپر لوپ ټکنالوژي څخه په استفاده جوړیږي، سپرلی به له واشنگټن څخه تر نیویارک پورې په 29 دقیقو کې رسوي.
تاسی زم غغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر اوریدونکو زیات شمیر پیغامونه راستولې دي. د افغانستان د دوو امنیتی سکتورونو د مشرانو سرپرست مشرانو موضوعي اهم یاده کړی ده او زینو بیا د خپل سیمو شکایتونه راستولې دي. عبد الواحد مدقیق له لوګر نه لیکي چې د لوګر په شاوخوا کې د برېښنا پای نصب شوې دي، خو کچم چې لدې لارې پکتیا ته برېښنا تیریږي، اما په لوګر کې خلک تر زیاته حده بے برخه پاتې شوې دي. اوس زمونږ یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د امنیتی سکتورونو په سر کې د دوو کسانو چې د طالبانو سخسری مخالفان ګڼل کیږي ټاکل به طالبانو ته سخت گزار وي. عزیز رحمان له ننګرهار بیا وی چې حکومت د طالبانو ویندویان د خپلو عملیاتو لومړنی هدف وګرځوي چې د بېګناه افغانانو د مړینې نه حق پړه پر غاړه اخلي. ګل نبی سرکش د لوګر له ازرې څخه لیکي چې باید د افغانستان د امنیتی ځواکونو نوی مشران به طالبان وځبي. د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه زموږ دایمي اوریدونکی سمیع الله حلیمی تندر بیا وایي چې د هغه به کومه ورځ وي چې په افغانستان کې د سولې او سراسري سولې شاهدان اوسو. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته سفر وکړي او له افغان ولسمشر او نورو مقاماتو سره خبرې وکړي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لوختي خو طالبانو د دې جګړې پړه تر اوسه سندې ویلي. د خوست د شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د محصلانو د جلب او جذب امکانات برابر کړي دي. اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه به په سوریه کې د ایران د دایمي حضور د مخنیوي لپاره د اسرائیل هڅې بندینې کړي. او د ایران د بشري حقونو د زندانی مدافع وکیل نسرین ستوده خاوند رضا خندان په ایران کې له توقیفه خوشی شو. خندان د سپتمبر په 4مه ورځ له هغې ونیول شو چې په فیسبوک کې په ایران کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه شکایت وکړ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د کورنیو چارو د وزارت د یو متقاعد افسر ستونزه راخسته ده. دوی دته د دفاع وزارت د متقاعدو افسرانو په سیر حقوق نه ورکول کیږي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد امیر محمد جانباز او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو سرګندونه واوري.
د انصاف پلټکه
رور نوند څه ده؟
زمانوم سمنوال امیر محمد جان بازم.
مشکل مسده
مونږه مشکل پدې کې ده چې مونږه پاساس د قانون د ذاتی افسران چې نشپګنیم کې تفصیلی دي د رئیس جمهور خان تقاوت تسوخي او دا قانون په وزارت دفاع کې یو شان تطبیقیږي په وزارت داخله بل شان تطبیقیږي.
څنګه دا لګه توضیح کا؟
مثال په وزارت دفاع څوک چې تقاوت اگر کیږي مریضی کیږي یو بس بالا ورته امتیازونه محاسبه کیږي معاش داشانی ولی په وزارت داخله با تاسف کې داشان نشته ده. وزه په خپل بس د ګرمنی کې تقاوت سیم اما بس د ګرمنی یا سمون ملی په ماته امتیازونه اول سوي دي ولی دا موضوع بره په وزارت دفاع باندې فقط زمو پیشنهاد وزارت داخله ته مسلین وزارت داخله ته د توجه کې د قانون په مجموع کې په منصبین کې اوسه باید عملی شي.
کله د تقاوت کړه؟
مګه د نیسان په میاشت کې او هم دې کال نه ولاړ
د تقاعد اسناد خو د تکمیل دي کنه او دا هم وایي چې تر اوسه د خپل حقوق اخیستي
ما ستودنه مکمل د وزارت داخله نه خلاص وی دي. هغه ریاست د خزانه تقاعد د معرفي شوی دي د خپل د تلو مالته باید میدیم می خلاصی ویدیم ما تا ریاست خزانه تقاوت ویلی دی چه تو شلم ده دغه شل ورځې وروسته یعنې دریم د جدي ما غوښتي دي چې کارت مې درکړي د تقاوت به واخلم. دا مکمل دا شان می وصول تکمیل شوی دی.
استاد خبرو خکاری چه حقوق دی در رتبه پا نظر کنی ول سر ندر کول کی گیا؟
اسنادونه که ما سر استا چه ما اخپل انتقال کردی وزارت دی ریاست دی خدمه تقاوه تا کپی را سر استا باقی که مشخص تزبیل شوی دی چه فلان بس گگرمنی دوبر ماش ماهانه ورت اغیسی حواله سی.
در کورونا چار پا وزارت کستا وظیفه سوا؟
زموږ کې بامیان کې وم. بامیان کې وم.
څو کاله د خدمت کړې؟
په وزارت داخله تقریبا سال کاله اضافه دي.
داسې څوک پیژنې یا داسې یو مثال وړاندې کولی شي چې د متقاعدو افسرو حقوق د کورنیو چارو په وزارت کې یو شان او د دفاع په وزارت کې بل شان دي؟
زه مخکې هم اول هم که د وزارت دفاع کې وم، یعنی تقریبا یو شل کاله مخکې. اوس هم داسې دوستان ملګري همسلکان پیژنم چې هغوی ما غوندې تقاعد ته سوق شوي دي، هغوی ته امتیاز دي، یو بس بالا ورته منظور شوي دي.
ښه، اوس څه غواړې؟
فقط موږ غوښتنه د وزارت داخلي نه، مسؤلین د وزارت داخلي نه، د محترم پیژندوال صاحب نه، مسؤلین د مدیریت متقاعدین نه پیشنهاد می دادی چې قانون یو سن باید په ټول نظامی منصوبینو کې یو شان باید تطبیق شي، نه چې په وزارت دفاع کې یو شی، په وزارت داخله کې بل شی.
د انصاف پلټکه
تون زمو د کورنۍ چارو وزارت د ویان لمرستیال محترم نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی صاحب، د کورنۍ چارو وزارت یو متقاعد افسر وای چې د دې حقوق د دفاع وزارت د متقاعد افسرانو په سیر نه ورکول کیږي، په دې سکه مستاس نظر غوښت.
ډیره زیاته مننه کوم. ټول هغه اصول او حقوق چې زموږ دغه قدرمن هیوادوال او هغه کسان چې هغه تقاعد ته سوق شوي دي، هغه چې په نورو نهادو کې لکه په دفاع وزارت کې او ملي امنیت ریاست کې چې څه ده، هغه په کورنۍ چارو وزارت کې هم دوی ته ورکول کیږي، او د رهبری هدایت هم همدغه د جرات ارګانو ته جرات ساتو ته چې دوی واجب الاحترام دي، په ټول احترام سره به دوی خود ته رسیدګي کیږي، ځکه همدغه اشخاص و افراد په کلونو کلونو یې عمر یې سوق کړی دی او مختص کړی دی خدمت ته. دوی په کلونو کلونو نظام ته خدمت کړی، ولس ته خدمت کړی، او د وطن ولیا منافعو ته خدمت کړی.
رحیمی صاحب، هغه ستونزه څه ده چې د دغو متقاعدینو د اعتراض سبب شوه؟
فقط ستونزه او هغه د ځینو اشخاصو افرادو برخه کې چې موجوده وه، هغه دا وه چې دوی په توانیو کې په ځینو مواردو کې د ځینو اشخاصو توانیو کې مشکلات و چې د دوی کارونه تاخیر شوي دي او هغه به مرفه کیږي.
یعنی امیدواري شته چې دا ستونزه به حل شي؟
دقیقا په لنډ وختو کې د دوی مشکله مرفه کیږي. هر هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت اړوند ذاتی قوانین حکم کوي او څه چې دوی حقونه دي، هغه به ټول دوی ته ورکول کیږي، او په وخت او زمان سره په دې برخه کې څه ستونزه مشکلات چې وي هغه به رفع کیږي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، و هم اوریدل چې د متقاعد امیر محمد جانباز په خبره د کورنۍ چارو وزارت د متقاعدینو حقوق د دفاع وزارت د متقاعدینو له حقوقو نه کم دي، او د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وویل چې په دې حصه کې کار روان دی او د دوی حقوق به ادا شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني، روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکو پیغام راستولی چې په کندهار ولایت کې یو شاوخوا 3 کلن ماشوم موندلی دی. نشانه یې راته وایي، په کډه به سره وورو.
د رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. پاتلو سلام. یو کشنی هلک چې د لیوی علی د نیمې حوزې په ساحل کې مرسی داخلی دی چې نوم مې عزت الله شي، تقریبا د 2.5 کالو به یې د هر چا چې دی په دا شمېره چې زنګ ووهي خپل کشنی چې ترلاسه کړي 0 9 3 1 8 1 1 0 1 2 1 0 1 3 1 اتساولاس له هر چا چې دی په داسې راځي ځنګوي خپل شنه یې ترلاسه کوي. سلام
سلام علیکم زیف مطلب چې من څه خبرې کوم د خان صاحب په نامه دی د پلار نوم محمد سید دی د بلور نوم محمد انور دی د بل نوم ورور نوم ول سید دی د کناز دی د ولسوالی دغه چوکی ده د کلی گچک دی دی انشاء الله دا کلی دی ته کولای شي چې ما ته په دا نمبر باندې معلومات وکړي چې پر وڅاوه یو څلور شپږ اتیا په پاکستاني نمبر دی چې په درې سوه څلور درې دېرش اتیا اتیا. سلام
الو سلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت څخه خبره کوم زه د دلاور خان زیم زما سلامونه چې په دلاور خان باندې ووایه چې زه په افغانستان کښې اوسېدم زما پلار دلاور نومې دی هغه چې زما سلام ورسېدی زه جوړ راغم.
السلام علیکم زه دولت میله د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي درېیم کال وو چې په هغه وخت کښې جنګ و جګړې وې چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلی وم په هغه وخت کښې کډ و بار وو نو زما څخه خپل کور کوچنیان لویان ټوله ورک شي نو زه غواړم چې خپل کور پیدا کړم زما په هکله څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي چې زه د تلیفون شمېره به ورته ووایم زما د تلیفون شمېره ده صفر اووه یو یو صفر شپږ
په مخه دې ښه سه محترمه دوسته اوس باید نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپلو ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم زه سمیولای مرو د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه خبرې کوم او زما یو پلار تقریبا اولس کاله کېږي چې ناګرکه شوی دی کجانې نوم دی او طالبان چې ختمېدل په هغه کال باندې او که هڅه ته په دې معلومات دي ما ته دې په دې شمېره زنګ را ووایي چې په اووه سوه شپږ اتیا یو سلو نوي اووه سوه شپږ پنځوس. السلام
السلام علیکم زه عبدالحنان منیم د کندهار ولایت څخه زما یو غوښ د وحید په نوم د تقریبا د لس میاشت راهیسې نو معلومات یې نه موږ لرو او نه کورنۍ که څوک په اړه معلومات لري نو ما ته چې په دغه شمېرې زنګ ووایي صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د شمېرې تکرار صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي
هلو السلام علیکم زه عبدالرزاق د هلمند ولایت د بنډي کجکي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم دا د سلامه زما یو طریق دی چې د وابجان زوی دی په احمد محمدي شاه دی که چا ته زده په اصله معلومات یې را دوه کلو کېږي چې ورځ ته په دغه لمبر دي ما ته زنګ ووایي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه زه مرزا خان د شبرغان دی ولایت اوسېدونکی داسې په نامه د عمران زما یو ورور چې اته کاله تقریبا کېږي چې له کوره څخه نادرکه ده که څوک په دې هکله معلومات لري نن عمران د سند یې پنځه ویشت کاله تقریبا یي که چا سره معلومات وي نو په دې هکله دې معلومات یا زنګ را سره ووایي صفر صفر ناویا څلور سوه واویا ګرویس اته پنځوس. السلام
السلام علیکم زه محمد الله د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما پلار چې نوم یې عبدالرحمن دی د سیلو په ژوند کښې د سیلو په جنګ کښې ورک سوی دی نه د مرګ پته شته او نه د ژوند نو که تاسو چا ته معلومات شي نو زما شماره ده ما ته دې معلومات را کړي صفر اووه سور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته شماره یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو نه پنځه دوه دوه اته. وسلام
السلام علیکم زه محمد یوسف خبرې کوم د شبرغان د ولایت ما یو ورور ورک ده په ترکیه کښې دوه کاله دوه میاشتې سولې که چا ته معلومات وي په دې لمبر دې اړیکه ونیسي. صفر اته اویا پنځه پنځوس اتیا اته سوه نهه اویا. وسلام.
السلام علیکم، زه نور علي د هلمند ولایت د لشکرګاه څخه خبرې کوم. زما پلار جعفر نومیږي، تقریبا د پنځه دېرش کاله کېږي چې بېدرکه سوی ده. نو د ده په الکڅو کې او د ده په هغه باندې یو درک دی، نو په دغه تلیفون شماره دې ما ته زنګ وي، صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنه. یو ځل بیا صفر اووه سوه څلور څلوېښت درې سوه شپږ دوه سوه نهنه. تقریبا پنځه دېرش کاله کېږي د بېدرکه سوی ده. له کوره ثابت تکلیف یې لارو، که هر چا د ده درک لارو ده ته به غټ انعام هم ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم، ظفر رحمان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ نه خبره کوم. د درې کاله کېږي چې میګنایو د بادشاهګل په نوم یو نفر ورک شوی دی، عصبي سیستم یې خراب دی. دا زودی راډیو ته یو سړی زنګ والی و چې مطلب دوه کاله کېږي چې میږ سپې وغره کې یو سړی و، دوه کاله کې مې تېر کړی دی، بیا هم پیدا کړی دی. په دا اړه که مو ته معلومات رو کې دا مې تلیفون شنې رادو صفر اووه اووه صفر صفر پنځه درې اووه صفر دوه. دا مې تلیفینه شمیره ده، که چیرې کې دا سړی دی ته په لاس ورغلی و موږ ته دزي وښایي، تلیفین درته وکړو، موږ به معلومات نه وخلي. سلامونه، السلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرزاق هلمند ولایت بنجکی ده ولسوالۍ څخه د جنورس د کلي څخه تاسو زحمت درکوم. ما راغلی دی په نامه د محمد عیسی چې دوه کال کېږي چې ورک دی. څه چاته دغه په
ہلو السلام علیکم، میں محمد حسن، یو روڈ یونیورسٹی میں خان بھی مشہور احمد شاہ نے وکال کی رسمان خانہ درخت سہولو کہ ہر سو فارم منمات کری پداخت اتنے شمیرے جی میں ساڑھے سو انیس پر آیا اٹھتر ویش سن سو ادری سب ویش.
السلام علیکم ورورا، ما یو ورور پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، ولایت ته د تخار ولسوالۍ خوجبالدین نه نادرکه سوی ده. پنځه دېرش کاله کېږي چې ورک ده. تور نومېږي، زه زمری نومی کوم. یو ورور یې اکبر نومېږي، یو ورور یې شاپور نومېږي، یو ورور یې رستم نومېږي. دغه شمېره کوي چاته معلومات یې ما ته دې زنګ ووهي، یا ما شماره دې سب کې ژوندی ما شماره دې ونیسي، ما نه معلومات دې ما سره واخلي. ما نه خدای په امان.
السلام علیکم، یو هلک ده، اسانی نوم ده، د ما زوی ده. دا اته کاله کېږي چې دی په پېښور کې ورک، نادرکه ده، ورک ده. ار چاته معلومی نو دای دی میدان دی ولایت دا د نرخ دی ولسوالۍ دا، او دغه دی مون شماره دا، دا دی مون شماره دا، په دغه شماره دی مون ته زنګ وای، او یو جان مننه.
بله السلام علیکم، زه سمی غلا د فراه ولایت د بالا بولد د ولسوالۍ سمیاړي کني وژن. ما یو ورو دی د رفیع الله په نامه، دا دوه کال کې چې ناتره کړی. معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه، په دغه شمیرې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر اووه دوه واره صفر دوه دوه یو څلور. وسلام.
بله السلام علیکم، زه عبدالله د زابل ولایت له مرکز سرکار سره په تلیفون تماس کې یم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی دا دغو و سیدون که دا کلاب دا سر دا سینک و سیدون که دا تنگت نسکیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لمعلوماتی لو مالا جی پدیش میرا علی که زنگو وی سی پر آیا بیا دوا دوا دری سی پر شپر سلور دری نخت مشه.
سلام علیکم، زه رز محمد د ارغنداب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو دوست دی محمد نومیږي، عصبي تکلیف لري. اصلي د پنجوایي د ولسوالۍ دی، د راز محمد وراره دی، که هر ورځ په هکله معلومات لري. شماره مونږ یو اعلان بل خپل درکړی ده، نو با اسم هغه د مستر یتلا راکی خپل شرنګي د کوتیږي.
بله سلام علیکم، زه سایت خانی نکندار ولایت سنجوای ولسوالۍ سیوان زه خبرې کوم. ما کا د یو شانګار نیمه خدای وا سر د ګول د شاور ونه سټی چې د ایران خواته سره وس نه دراکه د تر څو په دې معلومات لري ماته د بدر لمبار زنګ وي سپر اویا وویش نیوی وساو یو شپه ته ډیر مننه د دې رجب.
سلام السلام علیکم، زما ورته خان د غزنی ولایت د جرور شریف خان اهالی پر سرچینې ته یاله. ما یو روډ دښنه د سی د بیار له سوته لیلی د پلان نه عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جنو نشمت له کور څخه نه لره کدی نو چار چا ته فاړه باندې معلوماتي په دیش مری د راته جنگ وي پر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویول شمیره یو ورځ دایلو پر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویول دیش مری د راته جنگ وي او خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم، کرش تراغلی ګل افغان د هلمند ولایت لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه. زما یو ماما دی چې دغه شپاڼس کاله کېږي چې نادره کسوی دی، شادي خان نومېږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان، دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خدای نومې عبدالغفار، د کشر ورور نومې عبدالغفور دی. که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمېرې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه څلور
محمد ولی د کابل څخه مې اړیکه نیولې. زما یو دوست تقریبا اته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده، نو تقریبا اته میاشتې کېږي چې هغه نه موږ ته اول صحیح او نت شماره هغه تلیفون چې ور سره و هغه بنده ده، او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه، بلکې د طالبانو په معاصره کې وه. نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی. کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې، نوم یې وایم، د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي. نو کوم یو کس چې د دې دراک یو معلومات ولري نو په داغ نمبر موږ سره اړیکه ونیسي، نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي. زما شماره ده صفر اووه درې نوي یوه یوه اووه نه اته څلور. د ریبه شماره ده صفر اووه اووه شپږ نه پنځه پنځه اته اته دوه.
السلام علیکم، مانا محمد لایدی من ولایت مجول سوالی سمی علیکم نوری ما سیاسی که اکیر چورک نیمی عمیر محمد دی مطابی عبدالی مشروع نیمی سیدوحی دی وکر خرون نیمی سداری هر مسلمان و وکر بجیه هر بر معلومات لایدی مستری پر داشمی را علیکم نیسی سپر واسا و عطا سلیوش بسو پیمزیمی بسو و بش پیتر.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول اللہ محمد الرحمن من ولا تخاف بریکوما موږ یو ورته دوه سلام او در سما دې د تاجو با صاحب دې د خپل من ولا د خوشال کړي نه دلیل صالح او سید کې دې شهر چا د پاک د معلومات یې په دغه شنه دې ما سره اړه کوي نه سي څه پر هوا څه پر څنګه هوا شفر دوا درې څه پر درې څه ورځ شماره څه پر هوا څه پر څنګه هوا شفر
السلام علیکم، زر زمامه در غنده و فخ خبره کوم. از نگه دو فرق دی دو محمد فنامه دی اصادی تکلیف لری اصلی دو پنجوائی دو ولسوالی دی دو کشمی چلغور دلی چلغور دی دو رزنامه دراره دی دو رزنش مره دی سپر ویسا و نجیس دیجیرس معلومات معلومات
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست ورکی د وحید په نوم باندې د نن سنو شپږ میاشتې کېږي چې کور ته راغلی. کې څوک فار معلومات لري نو ماته دې خپل شمیره زنګ وی 0 او 0 9 0 8 9 0 8 9.
السلام علیکم زمرد خان د غزنی لوایت نه خبره کوم. نو یو دوه نفر کلیوال دی، یو دی پپل په نامو او بل د روغان په نامو دی. د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورک شوي دي. دواړه سره ورونه دي. پپل لاسې غټ تور مزغن سوی دی او روغان دی سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپله باندې اوري نو تاسو د دې شمره باندې تماس ونیسي. صفر دوه وارې وو څلور نه
پنځه دوه واري دوه دوه. السلام علیکم، نوم می بلال د کابل ولایت څخه می اړیکه نیولې ده. زما یو کاکا دی د سردار والی په نوم دی، د پلار نوم یې قاسم علي دی. سل کاله کېږي چې نادره کشوی دی د پاکستان د خزانې کیمپ څخه. که اچا ته پته وي معلومات وي ما ته یې په دې شمېره زنګ وخي. 0 او 0 4 8 0 2 9 2 9.
السلام علیکم، ما یو ورور دی دادا راجی په نام دی، د شمپیر ورور شورک دی. یو بل په حرم ور سره دی، هغه د پیولا په نام دی. دا د دوی پر د شمن دسلې د مرشي او خو په کار دی. یو سره د رقم معلومات لري د شوره دی. ما ته څنګه وایي 0 4 0 9 1 9 5 2 8. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، احمد رسول نے زبل ولایت تخ می علیکم ولدا مزیو دوست دا محمد سلام پنا مدد دا محمد خیل دا کلی دا زبل ولایت شاجیر ول سوالی زادی رادیو لا کر کوم کو سخه ہلا کوم کچیر دا ما پیغام نشر کی او یادی خپل دا ما आवाज اوری نه دی پردغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. 0 او 0 2 9 5 5 5 8. شماره یو ځل بیا وایم 0 او 0 2 9 5 5 5 8. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه ودادې خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد یم زچه قدم به قدم گدم تا یادم اومه
again.